السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې راپورونه لرو تر څو مخکې به خبرونه واورې د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله وی خو زموږ لپاره یو ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې له پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر ویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولسته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څخه باندې یو نیم زر پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانې وایي دا چاودنه چې څرنګوالی لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تیرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاسټر موټرو پرلپسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت تر روانو نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي. پروانهونه کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. د نوړان دی منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپږتن ملګرو سره پولیسو نیولې وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستانی ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 143مې ماده د سرغړونې تورونه لګولې وو. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخیتنه دی راغلی. ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېمه د شفقت ایمانول او شګفته کوسر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی ده. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کیږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي خزا او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په پاکستان کې یو حساسه موضوع ده. خود اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 15% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیدار ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلاديش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 15 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشي او وانګی د افغانستان د سولې په ارتباط باندې سره خبرې کړې دي، البته د ویډیو کانفرنس لارې. د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي خوالی او نامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالی اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې
د چین او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشي او وانګي پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دری اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملی کولو د سولې د مانالرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر وستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړلیک په امریکاولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. زینو پاکستانی ورسپانو د هغه هیواد د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خلې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپل تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوحې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه داده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی او بیا ورسته بند ته یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پختین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پختین کله نن د جاني خیلو پر لته روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غرزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پختین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګری را خوشی شیم. په روانونه کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوی دي. لدی وړاندې هم منظور پختین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې لخپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې انتورونه لګولي وو. د ډیری اسماعیل خان یو محکمه د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري لتوره سپین وګرځاو. د هغه د تازه گرفتاری وجوهات له مخې ته نه دی راغلي. منظور پختین پخپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچتوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته خلک د برېښنا د ستنو یا پایو د چپه کېدو له امله خواشینی دي. وایي چې د برېښنا د ستنو پر لپسې چپه کولو او تخریب د دوی برېښنا ورقطه کړي او دوی له جنجالونو ستوندو سره مخ کړي دي. په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
د کابل او جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ستنو ویجاړولو او د برېښنا مزې پرې کولو دوی سخت اندېښمن کړي او له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. محمد داوود او زبیح الله د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
قانون منګلو ته نه سپاري. ډېر ستونزې جوړ کړي دي او ډېر مونږ مشکلات سره خپل ژوند مخکې بیایي.
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړی او د دغه شرکت مسؤلین د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ترش په د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند شینوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او جنوب ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پرېسو. له دې وړاندې دیارلس نورې برېښنا ستنې د کابل په اولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنگل باغ په سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دي نیول شوي.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه پرې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دي نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پېژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 420 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې سوې ده. په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېدېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شاهي ابدالي 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 215 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوې خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمد شاهي لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په ډسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول و واجل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشایره وشوه. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشایره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو تر څنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علی احدی د مشایره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 نومونه کتابونه چاپ کړل، چې دا د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، او دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې د کما احساسې ده نو درس کارونه موږ ورته روان کړی دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسیږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله وایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو لنې کمرغه چې ما ویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه دی د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپیږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا د هغې سره رسامي کېږي، د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپیږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولیږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي. اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حداقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډیره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډیر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډیر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ورس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ورس کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته ویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولی، یا هم ځنې شان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړه داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاد ووزي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅي پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده. خوای له تیرو درېو کلونو راهیسې د شاعرانه مجلسونه په ټاپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول په پیژو، او بل خبره دا غوښتل چې د دوه کوټه سره په تکار کې دي شره پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه وي دي، او هغه خلک چې خپل بس بېغره بلا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاقد.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمې بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم، ته سولې ته تارم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ څه بیا غواړم؟ دا چې جنگ می پر وکم دی دا د بل په لمسون کیږي، زه تر هاچا پوهېږم، زما کور پکې سودېږي، هم ورکېږم،
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخشه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده، زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړي کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنۍ غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دره به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وصل غواړو مزغه د ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی وګ درا شنو دي او یو غزل د سره شریکوما چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي او مړ سدی بس زمونږ لامبول دی نو د خدای کار دی بخل کنه بخل مړ سدی بس زمونږ لامبول دی نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دی او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دی پیوندونه په کمیس پور ګندل دی
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننې غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خلک وشوله نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکه ما وخت تاسو شاعری را پیل کړه او څنګه راغلې دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي
اوس دلته کې د وزش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کې د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردې دل حالات دي بیا غریبی بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجه ولا زه چې د خلکو ته وګورم خپم شم خوشاله شم خوشاله پدې شم چې شکر دې چې پلار دشته دي خپه پدې شم چې ما بیا خدای هیڅ ما نه ولي غرسم خو وس الله پاک خپل کارونه خپويږي دا خو ما شره ده به مون ته ګورم د زونو ته ګورم ما شومان ته ګورم د اغه احساسات دي او دا 90% کم دي دا خو الهام دي که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدل نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دي شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دي شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا ډیر زان د پاره د خوشاله خبره غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کلم د ډیره د خوشاله خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ما شومان خو نه زمان خخ ما شومان شته په دې مشارکې زمان خټه لند پکې هغه ته په سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبې کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ما شومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وای چې شاعری وکا کنه درته وای چې د خوانځي ترسونه دی وای
بس اول خو منې کوله ما اوس خو منې شي منې کوله اوس راته نه وای زه وی چې کم ځکه مشاری او مشورور راته وای چې زه به دې بوزم خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډېر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم دا اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مافي غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه مافي غوخته او ما د خپل به وشه ښار صدا سوګه چلی ونه شو گریوان نه مافي غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو کوم د خپل سوري کوم د ځان نه مافي غوخته نه مې رقیب نه مې جانان و خوري بار خپه شو د ځان د نه مې ګو جان نه مافي غوخته
ستاسو ویلو اندازم جلال خلک خوخوي یعنی چاته مو وقتل یا چا دا دروخه دل چې شعر دغه سی وایا
غن یو خبره ده چې زه خو په خلو باندې خبرې کوم ټیک ته زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پویږي په بالکل په پویږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خو زه مو په لاسو درته ویم چې دا شي دته ویو او دا خبره ده شته هغه بیا جدا خون کيو بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر ورځي بیا جدا خون دی دغه خبره مې د چانه اوریدلې و نو بس شکر دی اوس پوهیږه منه چې څنګه خوځم په خپل خوځيره خوځي
یعنی ته فکر کوې ک د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډیر زیات وي
ډیر خوم دا شو
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وی صنعتونه پکې څه وی کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر تیوري په اړه مو هم مطالعه کړی کنه یوازې شعرونه مولوستي
ډیره مطالعه کوم ډیر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو چې بالکل ګورم او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې دا خاص پوهیږي خو شعر وی سړی وی چې دته څومره واوا وکما خو چې مطالعه او شرو کې هغه بیا جدا خون کوي چې تعلیم او شرو کې بیا ډیر خون کوي نو سلګ ډیر کوم لګیا
خو شعر ستاسو په نظر کوم شعر ده
خشیر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابې خوښ دی. شعر یې شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غنی خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي، په کار دی چې هغه له سپورټ وشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي. بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ، دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ ښکاره کړي، دنیا ته وښایي خپل ټیلنټ، بیا به انشاءالله.
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې؟
ځان دې پرې غلي کوي نه. را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل، څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم. په ډېره مینه باندې، چې چند خان وو څو یارانو به دنګل، چې یاران وو په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګ نازول، او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی، دوی په بیا باندې مړي لامبول. په جماعت کې په لومبي سب کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه تر نکوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته، چې ځان لا ریښې ریښې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه ری ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ری ورمان ګنډمه. او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو، ته یک هزار او زه قربان ګنډم، او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه، نن به دا لره اوبر افغان ګنډم، محبوبه غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خفقان ګنډم.
ډېره لی ډېره مننه.
خوشحال اوسې. ډېره مننه.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نارزی هریکا دنجلی سر وزړید لوا سمته رده لخوب خوراک درس کار او ژوند ایستلیم ذهن من آرام ده شپه ورځ هم دې عکس تکورم غل شو سر ته یک بار ګلاسونه ونیول او فکر لیوانه کیګم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مې نه یې حقیقت دا ده چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي ډېرنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ته ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړده خو هېڅ هم نه دي غلی شو وویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وې ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک د دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلک دړندو شهر دی لړی وی سرا خپلوی نه لري دړندو شهر دی لړی وی سرا خپلوی نه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني دلته هندارو ته لانه دي درې دلې خلک نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي پروند سان سره وتل راغلي خلک چې افسانې د پیړی په تر لیمش پی زنگوی چه افسانه د پیړی پر لیمش پی زنگوی د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق ترشن آسمانا گیلمن چغی ماست توا ترشن آسمانا گیلمن چغی ماست توا داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا په هر ولات کې چشاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چشاغلی بی ناولی خلق
دا و د دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا خازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا
جادوگرائی منم شاید ساسو زړونو کې اورو نه کرے ستای را دی لتا تری نلوړي ستا بلا سنو تاسمان راشي خدا زما پزړګي نزيږي چې په خاېستې امتحان راشي مون غریبان یو مونږ هیڅ نلرو ته د وطن خوبونه سلاوینه پکربلا